دا مشال رادیو دا په روانه خبری غړی کې ز نجیب امیر ستاسو قربایم. نن د جمعې ورځ او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده. زموږ غږ له پراګ اورېدل ته وسته سهار 8 بجې شوې ده چې په خبر د غرمې 12 بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خپرونه ده چې پکې رپورټونه تاسو اورېدلی شئ. خو د هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهار خبرونو ته چې زما همکار فرخنده سدې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د ورکو بلوچو زده کوونکو د مندلو لپاره احتجاجي ناست نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په بهاولپور کې د وینا پر وخت یو ځل بیا پر وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې د خپل عہدې نه مستعفی شي. او په یوکرین کې د اوربند په اړه د روس او یوکرین ترمنځ مذاکراتو کې لا هم څه پرمختګ نه دی شوی. د خبرونو تفصیل. د ورکو بلوچو زده کوونکو د مندل لپاره د بلوچستان د زده کوونکو احتجاجي پرلت نن په اسلام آباد کې روان دي. د دغه احتجاج نن څلورمه ورځ ده. بلخوا پرون داسې راپورونه هم خپاره شي وو چې د اسلام آباد پولیسو له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د بشري حقوقو فعال ایمان مزاري خلاف له هغې وروسته د غداري مقدمه درج کړې ده چې د غدوان د مارچ پر درېمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بلوچو زده کوونکو احتجاجي پرلت ورغلي وو. هلته وینا کړی ده. هلته د قادی اعظم پوهنتون زده کوونکي د مارچ لومړۍ نیټې څخه په احتجاج د غوښتنه لري چې د لادرکه کړل شوو زده کوونکو په شمول د ټول بلوچ لادرکه کسان زر تر زره خوشی کړل شي. خو د اسلام آباد پولیسو پرون په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې دوی د چا خلاف مقدمه نه ده درج کړې. د بلوچ سټوډنټ کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوچ د مارچ په درېمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د پولیسو د وهلو سربیره هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لته دوام ورکړی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت ضد احتجاجي لانګ مارچ ته په وینا کې ویلي باید وزیر اعظم عمران خان د اتم مارچ نه وړاندې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. پرون د مارچ پر درېمه بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې ویل وخت را رسیدلی چې وزیر اعظم عمران خان اوس د خپل عہدې نه استعفا ورکړي.
دی وی د پاکستان ولست وزیر اعظم لیدل نه غواړي. تاسو 15 ورځې دي په 15 ورځو کې په خپل استعفا ورکړه او که په خپل استعفا نه ورکوي نو بیا 15 ورځې پس چې مونږ اسلام آباد ته درورسو نو مونږ به عدم اعتماد تحریک راوړو.
بل خلا دی وړاندې د فبرورۍ په 13مه وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په منډي بهاودین کې ویجلسې ته په وینا کې ویلي وو چې حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د مارچ په 8مه به د ګرانۍ خلاف اسلام آباد ته لاریون کوي. دغه ګوند د مارچ په درېمه نیټه په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف به د ټولې پښتونخوا نه د ګوند پلویان اسلام آباد ته د یوې قافلې په شکل روانېږي او هلته به د وفاقي حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو خلاف مظاهره کوي. د دغه لاریون مشري به د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان کوي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د پیپلز ګوند لخوا پیل شوی د لانګ مارچ ګډونوال هم د مارچ پر 8مه اسلام آباد تا ورسیکی. تاسو مشال رادیو ته غږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په درېمه ویلي دي دی به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړې. عمران خان په دغه وخت دا هم ویل ازبکستان او پاکستان دواړه به پر هغو شرایطو هم له افغانستان سره خبرې کوي چې تر مخه یې نړیوال دغه هیواد په رسمیت وپیژني. له دې وړاندې تیره ورځ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دوه ورځني دوره اسلام آباد ته رسیدلی وو. یوکرین او روس له په دې رضا شوي دي چې د یوکرین په هغو سیمو کې د بشري مرستو لارې جوړې کړي چېرته چې سخت جګړه روانه ده. دا خبره د اوکراینی ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک د مارچ پر درېمه د روس سره تر مذاکراتو وروسته کړې ده. پودولیاک ویلي په داسې حال کې چې د اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی مذاکرات کوونکو د ګډو هڅو په بنیاد د بشري مرستو لپاره د لارو برابرولو په مقصد د هغو سیمو اوسیدونکو ته چې د سخت جګړې نه تیر شول د خوراک او دوایانو د رسولو او د خلکو پر ویستلو یوې موافقې ته رسیدلې دي. دا هم امکان دی په هغو سیمو کې چې خلک بتري ویستل کیږي عارضي اور بند اعلان شي. او بل خبر دا چې نن د مارچ په سلورمه پر اول پنډي کې د پاکستان او آسټرالیا د کامل لوبډلو ترمنځ د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی ټیسټ لوبه روانه ده. نن سهار د راولپنډي کرکټ سټیډیم کې د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ټاس وګټو او د لومړی بیټنګ فیصله یې وکړه. دا خبرونه
فرخند اسد وا چې خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبري غړې ځنې مهم رپورټونه دادې. په اسلام آباد کې د ورکو بلو سوز د کونکو د مندلو لپاره د غوی ملګری په احتجاج دي. تاسو حال بدر کو بلاول بوټو زرداری وایي وزیر اعظم دی د مارچ 3 نیټې وړاندې استعفا ورکړي. شنن کې قریش خټک وایي د عمران خان خلاف د اپوزیشن غږ په قوي کېدو دی.
اول ځل په دې ریننګ کال کې چې د اپوزیشن ټول جماعتونه چې دي هغه راځي چې موږ او په وا نوکته باندې په فالټ کې وزیر اعظم د څوک یې نظر کوم
د تری منګل مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له پکتیا سره د ګویل را دی ورته پرانیزي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د غیر قانوني ښکار او د مارغانو د قاچاق مخنیوي کوي.
چې کوم غیر قانوني ښکار کیږي په دې باندې پابندي ده. کوم چې دا شانتي مارغان خلک ساتي چې کوم باندې باغ باندې پابندي ده دغه باقاعده جرمانی دي دغه باقاعده هغه د قانون خلاف ورزي سوکین دغه باندې ان شاء الله اکشن غستل کیږي.
په پیښور کې د موسیقي نړیواله ورځ هم پرنول مانزل شو چې پکې د ننګرهار سندرغاړو هم برخه واخیسته.
شکر دی چې پیښور غوندي ملک لرو. دلته موږ ژوند کولای شو. دلته موږ خلک ژوند ته پریدي او موږ دلته راغلي موږ دلته د ژوند کولای کده خصوصا د ننګرهار غوندي ژوند چې کومه ژوند موږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند موږ دلته کوو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي را سره اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوش. په اسلام آباد کې د ورکو بلوسوس د کونکو د مندلو د غوښتنې لپاره د مارچ په سلورم منټه هم احتجاجي پرلته دوام لري. د بلوچ سټوډنټس کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوس مشال رادیو ته ویلي چې د لادرکو شوز د کونکو تر مندلو پورې به د دوی احتجاج روان وي. د دې پرلته تازه حال خلو همدا شیبه له اسلام آباد زموږ خبريال ګوهر مسجد را سره ده. ګوهر ورځ مو نیکمرغه. د دې پرلت پاړه سم معلومات په لاس کې لري.
مننه امیر. د بلوچ زده کوونکو چې کوم پرلت روان دي دا د مارچ په اولنۍ نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته رالل. الته دوی احتجاج هم وکړو او الته دوی احتجاجي کیمپ ولګولو په دې بنیاد باندې ولګولو چې کوم د دوی زده کوونکو کی ملګري په زور او رکړی شوی دي د هغه د غوښتنې مطالبه کوله. خو د بد مرغه چې کله په اول ورځ باندې دغه احتجاج رالو او کیمپ لګولو نو اسلام آباد پولیس تر مخه او سرکاري ریاستي چارواکو له اړخه په دوی باندې تشدد وشو وهل ټکول وشول چې په هغه کې څه کسان د دوی زخمیان هم شول. خو تر اوسه پورې د دوی کیمپ تر نن ورځې پورې روان دي.
صحیح ګوهر. څومره بلوس د کونکو ورکته
په دې اړه باندې د دوی چې کوم مختلف اعداد و شمار دی د کی راځي چې په سوګونو کسان د سې دي چې هغه به درک شوی دی. خود دې تر آزاد زراعت تر مخه یا پاغي باندې که حکومت خبره کوي نو دا سیزن را دوي. د دوی په دې لندو ورځو کې د بلوچ د کوونکو یو کس چې هغه د خوزدار سیم سره تعلق لرلو هغه په خپل کلی کې نامه حفیظ بلوچ و چې هغه په زور او رکړې شوی په 8 فروری باندې. د دوی بنیادی چې کم په مطالبه کې یشته هغه حفیظ بلوچ دی او ورسره ورسره دا مطالبه هم لري چې کم نور بلوچ زده کوونکي دي هغه د هم را پیدا شي.
سید دوی خو په اسلام آباد کې پرلت وهله مظاهره کوي او د خپل ورکو ملګرو د مندلو د پر خپل غک پورته کوي. درته چې حکومت دوی سره سمره تعاون کوي او تاسو مخ کې یادونه وکړه چې پولیسو دوی نه پرې خپل په ول ورځ باندې چې پرلتو کې خود دې پرلت بیا هم روان دي. د سې ریپورتونه هم دي چې د زنو ګډونوالو خلاف پرچا کټ شوې ده، مقدمه شوې ده.
نجیب بالکل، د پولیس خو لکه اول ورځ چې کم د دوی سره رویه و هغه ډیره پرتشدد وه، او په هغې کې څه خوا او شا لس کسان د دوی جوبل شوي هم وو د بلوچ زده کوونکو. پرون د شپې زه د دوی سره چې په کیمپ کې ناست وم د حال حوال مې زده کولو، نو هلته د پولیس هم ډیر ګڼ شمېر کسان بیا د شپې راغلي وو، او دا خطر ظاهرېدو چې دوی به کریک ډاون کوي او بلوچ زده کوونکي چې دوباره یو نسی. او ورسره ورسره په میډیا او په سوشل میډیا باندې په مختلف ځایونو کې دا خبره خوره شوې وه چې دوی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د بشري حقوقو باندې کار کوونکي وزیر شری مزاری لور ایمان مزاری هغه خلاف هم مقدمه درج کړې شوې ده، او ورسره بلوچ د کوونکي هم دي چې باغې کې دوی دا ویلي
چې تاسو په خپل د محسن داوړ سره یا ایمان مزاری سره یا د اسلام آباد پولیس سره خبرې کړي د دوی سوي د دغه مقدمه پړه
محسن داوړ او ایمان مزاری دا وایي چې په میډیا باندې دا خبره مونږ اوریدلې ده، نور مونږ ته په ذاتی توګه باندې معلومات نشته، خو پولیس عدالت اړه په دې اړه باندې یو بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې پولیس دا ویلی دي چې مونږه د چا خلاف د ملک د غداری مقدمه نه دي د ګډې کړې، او نه په هغه کې مونږ د قومي اسمبلی غړې په خلاف دا سیز مقدمه دایر کړې ده. خو مقدمه درج کړی شوی ده هغه د سه دسه نکات په بنیاد ده چې دلته انتشار جوړ شوی او د هغه په بنیاد باندې درج کړی شوی ده.
شو ډیره مننه ګوهر مسعود د مشال رادیو خبريال په اسلام آباد کې لوي د میروسته بل رپورت ورسو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت سره د احتجاجي لانګ مارچ ته د وینا په وخت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان باید د 8 مارچ نه وړاندې استعفا ورکړي، اسمبلی ماتې کړي او نوي انتخابات اعلان کړي. ګینې نو دوی به اسلام آباد ته په رسیدو د عدم اعتماد تحریک پر وړلو سره موجوده حکومت کور ته ولیږي. خو بل پلو د عمران خان حکومت اکثرو وزیرانو په خپل عمران خان او د تحریک انصاف اکثرو غړو په وخت په وخت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو لپاره د هغوی خلاف د هغوی د حکومت خلاف احتجاج کوي. د حکومت ضد د پاکستان پیپلز ګوند لانګ مارچ د فبروري په 20مه له کراچۍ نه پیل شوی او ټاکل شوی چې د مارچ په 8مه به اسلام آباد ته ورسیږي. بلخو هم پرون په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم لیدلی او پر روانو سیاسي حالاتو بحث کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر نور.
د مارچ په 3 منټه د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د پنجاب بهاولپور ته په رسیدو لانګ مارچ ته په خپل وینا کې په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې په 15 ورځو کې د نننه د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي. غنی دوی ټول اپوزیشن ګوندونه به حکومت د عدم اعتماد تحریک د لارې کورته ولیږي. دی وای د پاکستان اولس تا وزیر اعظم لیدل نه غواړي، ستنه خلاصې غواړي، نو ته په خپل دا غوښتنه ومنه. تاسو 15 ورځې دي، په 15 ورځو کې په خپل استعفا ورکړه، او که په خپل استعفا نه ورکوي نو بیا 15 ورځې پس چې مونږ اسلام آباد ته درورسو نو مونږ به عدم اعتماد تحریک راوړو او مونږ به په خپل ستا بندوبست وکړو. بل پلو هم د مارچ په درې منیټه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دوانو مشرانو د ملک په سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا وکړه. اعلامیه کې ویل شوی چې د عدم اعتماد تحریک مسوده تیار شوی او د دې د راوړو نیټه به د ورځ دوه کې وټاکل شي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک نو پوښتل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو ته څنګه ګوري؟ نو هغه وویل
اول ځل په دې ریننګ کال کې چې د اپوزیشن ټول جماعتونه چې دي هغه راوځي شوې دي او په یوه نقطه باندې اتفاق کوي چې وزیر اعظم د څوک نه لري کوم نو مشکل خو د جوړیږي خو سوال دا دی چې آیا دا به لرې کړی شي یا لرې به نه کړی شي. نو که تاسو د پاکستان په سیاسي تاریخ پر نظر واچوئ تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم د عدم اعتماد په ذریعه باندې نه دی لرې کړی شوی او د عمران خان د حکومت هم زه دا ګڼم چې شاید د عدم اعتماد په ذریعه باندې لرې نه کړی شي. دا یو پرشر تری کیږي.
په قومي اسمبلی کې ټولې 302 څلوېښت چوکۍ دي چې پکې 1655 د حکومت دي او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي او د اپوزیشن ګوندونو ټول 1025 چوکۍ دي او اپوزیشن ګوندونو له د عدم اعتماد تحریک کامیابۍ لپاره 1022 اوټونه پکار دي. د حکومت په اتحادیانو کې 15 د پاکستان مسلم لیگ کاف و د متحده قومي موومنت 3 د جی ڈی اے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یو د عوامی مسلم لیگ یو د جمهوری وطن پارٹی او 15 د عوامی بلوچستان پارٹی او دو آزاد غړی شامل دي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د فروری 14 په منډی بهاودین کې یوې جلسې ته وینا کې ویلي کا اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو په ټولو لپاره راوځي شوي او جلسی او جلوسونه کوي خو وزیر اعظم عمران خان به خپل آئینی موده 15 کاله سرته رسوي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرع اغیتا ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:00 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږی د کورمې د تری منګل مشرانو له حکومت غوښتې دي چې له پکتیا سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره د ګوې لارې بیا پرانیزي. دا لارې په 2014 کال کې پر ډیورنډ کرخه د حکومت له لوري د اغزن تار د غځولو پر وخت تړل شوی و. د سیمې اوسیدونکو وایي له هغې رئیسې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. مشال رادیو د تری منګل د مشرانو د غوښتنې په اړه له انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه خو ځواب ورنه کړل شو. البته د سوداګرۍ او صنعتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار په صدق کې یوې غونډې ته په 13 ورځو کې د وینا پر مهال ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ نورې لارې هم پرانیسي. نور حال د طارق اورگزی په ریپورت کې.
په کورما کې پر چاشمبه د تری منګل مشرانو غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي ګوي لار دی د تجارت پر وړاندې بیرته خلاص شي. د تری ځای مشر ملک رحیم منګل مشال لوډیو ته وایي که د ګوی پوله خلاصه کړی شي نو یودا چې د روزګار موقع ورته پیدا شي بله د افغانستان سرخار کابل ته به لنډلار ملو شي او اخیری د لارو متبادل سهولت به هغلته سوداګریزو هلو ځلو ته تقویت ورکړي.
دغه پنڈی ور کې خوشحال دي، د کندورو کې خوشحال دي، او مطلب دي د ګوډو والا لره والا ډرایورو کې خوشحال دي، او منشی ور کې خوشحال دي، او څوک سمنونه وړي وړي غاور کې خوشحال دي. ډیلرون دغه ته ټولو ته پیدا دي، ور کې حکومت ته کسٹم ته ورته کې پیدا دي، او مطلب دي یو طرف خلکو ته پیدا دي، د خترب ته خلکو ته پیدا دي.
د دې ته څنګه د منګلو کمیټه ملک منور خان مشال لډیو ته وای د ګویلار د سوداګرۍ لپاره یو مهم شهرک دي، خو بند پرته ده چې اثر یې خاص له پولیس سره نږدې پر یو شمېر علاقو غورځېدلې دي.
د غول خلکو نور څه کاروبار نشته، نه داسې ځمکې شته، نه داسې بل څه کارخانې والته شته، نه څه داسې کاروبار شته. خو موږ ټول خلکو درمدار چې کوم و په دې لارې نه باندې و، خو چې اله را اوس بنده شوې دي، نو د خلکو روزګار ته هم ډېره غټه جټکه رسېدلې دي.
بلخوا په دغه اړه د کورمې انتظامي دریز معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې. البته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی خصوصی معاون عبدالکریم خان د ګلپوراس په صدا کې مشاورتي جرګې ته د خپل تقریر په مهال ویلي ول دوی پلان لري چې افغانستان سره لګېدلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي.
سلور زمنګا افغانستان سره دروازې کولاوي دي، او ان شاء الله ورپسې زمرا د دې په ډبل کې خیر نور پروګرام دی چې هغه دروازې کولاو شي، چې زمنګا خپل ځان سره رابطې هم سی واشي، او زمنګا خپل ځان سره تجارت هم سی واشي. نو ان شاء الله د لارو د بردا پښتانه په تجارت په ذریعہ بیا موږ یو کو د الله په فضل سره.
په 2014 کال کې چې کله د پاکستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول پیل کړل، نو لکور می افغانستان ته ورغلي د غوي بړکی شورکو او شیدانو ډنډلارې وتړلې، او یوازې د خلاصو دروازه د تجارت پر وړاندې خلاصه پرې خودله. په خلاصو کې حکومت پر 200 کاناله درې کال وړاندې تجارتي ټرمینل جوړ کړي چې پکې سوداګرو ته کسٹم درآمدات او برآمدات ترانزیت بینک او کارگو دفترونه موجود دي، ولی نور داسې صورتونه نه لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري، او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو ته غوږ د مارچ 3 لاورېدو به برخه کسانو یاد کڼو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف رښتون کې یو دستوره ترسره شو چې پکې ډاکټرانو ویل په پاکستان او بیا په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې د کڼو د علاج لپاره څه خاص قسمه تنظیمات نشته. د سوات په غونډه کې ډاکټرانو ویل باید حکومت په دې اړه ولسته د صحت سہولتونه برابر کړي. نور تفصیل له سوات نه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
هر کال دریم مارچ د کڼو یا غوګونو متاثر خلکو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغه لړ کې سواد سیدو شریف هسپتال کې دستوره ترسره شو چې پکې ډاکټرانو وویل د غوګونو ناروغ خلکو سره زموږ په ماحول کې سلوک برابر نه دی. د سیدو شریف هسپتال په خوانې مشر ډاکټر ګلشن حسین فاروقی چې د پوزې غوګونو او مرۍ ناروغۍ ډاکټر دی وایي چې په سرکاري کچه د غوګونو متاثر خلکو شمیره هم نشته، او دوی بهالې لپاره څه خاص انتظام هم نشته. دوی وایي چې د غوګونو ناروغ تن یا هغه کورنۍ ته د دوایې نه زیات د هغه د مرز پاړه د پوهې راوستل ضروری دي.
مونږ غواړو چې د مرز په هغه وخت کې اونی وی شي، او په هغه وخت کې معلوم کړی شي چې د سلورو کالو نه مخکې او دا سړی ټرینډ شي، او دی بیا اوري یا په دې ژوند کې چې نورې بیماری راځي لکه د غوږ نه نوره بهیږي، دی په دواړو غوږونو نوري، کور کې مور او پلار وهي، او په سکول کې استاد راته بدې ردی وایي چې ته نالایقه او ته نه پوهېږي، هغه چې زوم خبر نه وي چې د ریشا نالایقه ما غوري نه.
سیمینار کې د یو سلور کلن ماشوم د غوږونو اپریشن هم وشو چې پیدایشي ناروغ و. د ماشوم پلار د بنګور اصرار خان وایي چې وړاندې ورته معلومه نه وه چې د ماشوم د غوږونو مسله ده، دغې لپاره یې ډېر تکلیف برداشت کړو.
د ماشوم نوم عماد احمد دی، او د خو د سمات نه معلومه شو بیماری به راغلی وه جټکا، د هغې د وجې نه د سمات کار پرېښودو. نو اوس خو د دې ماشاء الله اپریشن وشو، ښه کامیاب اپریشن وشو د خیر سره، او دې خو موږ ډېر زیات کړولي وو. بس الله کار دی، شکر دی، الحمدلله چې په خپل کور کلي باندې وشو.
سیمینار کې د خیبر پښتونخوا زکات کمیټه چې ناروغ خلکو ته د علاج لپاره اسانتیاګانې ورکوي مشر انجینیر عمر فاروق ویل چې دوی سره په دغه لړ کې سخت قسمه پیسې نشته خو دا مسله به راتلونکي اجلاس کې وړاندې کوي.
ما ته دا اجازت نشته چې کونسل پیسه زکات پیسه په بل څه کې ولګو. البته چې کوم دي ته ډونیشن پکار دی یم نه هغه د پاره جی چې دا نو زبا نیکسټ بجټ کې کوشش کوم.
غوګونو ناروغ تنانو پاړه په هنویر چې دی بهالۍ او علاج لپاره په حکومتي او غیر حکومتي کچا سنټر پکار دی چې پکې په هند د متاثر خلکو او کورونو ته د پوهې راوستلو پاړه روزنه ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر ضلع د انتظامی په دفتر کې د مارچ په دریمه د ځنګلي ژوو د ژوند او د هغوی د ساتنې په موخه یو غونډه وشوه. د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې افسرانو ویلي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او هلته به د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د وایلډ لایف او ځنګلونو یا فارست محکمو قوانین عملي کوي. د ځنګلي ژوو په ښکار او د دې په قاچاق باندې به بندیز وي. په خیبر کې دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د مارچ په دریمه تا دا زنگلی حیات نړیوال ورځ هم ولمانځل شو. نور تفصیل دا فرهاد شینوارینا.
د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د مارچ په دریمه په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې اوس به په خیبر پښتونخوا کې ورګډو شو ضلعو کې د ځنګلي حیات او ځنګلونو د وسایلو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کوي. دا ځکه چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او ځنګلي حیات او ځنګلونو محکمو قوانین ورغځېدلي. د خیبر ځنګلي حیات محکمې سب ډیویژنل افسر رضوان خان د مارچ په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې چک پوسټونه جوړوي، عمله به پرې ګماري او د دغې وسایلو د سمګلنګ مخنیوی به کوي او په غیر قانوني ښکار به بندیز لګوي.
او د وایلډ لایف چې څونه اکټ څونه قانون دی نو هغه په ټول خیبر باندې او دا شان دي نور څونه ځلې دي په دې باندې لاګو دي. او موږ به تا کوشش یو دی چې موږ میسج او خپل د کم کمپین دی د موږ ورسو هر کس ته ورسو او موږ دا امید ساتو چې میډیا او څومره چې موږ خلق دي نو موږ ستاونو کې چې کوم غیر قانوني ښکار کیږي په دې باندې پابندي ده، کوم چې دا شانتي مرغان خلق ساتي چې کوم بین دي باغ باندې پابندي ده دغه باقاعده جرمانی دي دغه باقاعده هغه د قانون خلاف ورزي سوکین دغه باندې ان شاء الله اکشن اخستل کیږي. خو دغه نه مخکې موږ دا کوشش کوو چې دا خلق څومره دي آگاهي موږ ورکو خلکو ته خلکو ته موږ وایو چې کوم کوم ځناور بین دي څنګه بین دي پرمټ د سشي دي کوم شیز الاوډ دي کوم نه دي الاوډ د ښکار موسمونه کم کم دي. نو موږ سټاف دا شانتي چې څنګه راغیم دغه ټرین نګو دغه دغه منګ ان شاء الله سٹارټ کو او به برورو په قلار باندې داسې زونه منګه ټول ضلع ته مخکې بوزو.
د خیبر ضلع یو مشر نصر الله خان پر دی وای چې په خوا باد تیرا په ځنګلونو کې یو شمیر زناور لیدل کې د خوص په کمی دودی او په کار ده دا وژغورل شي.
هغه کې پړنګون بم وو نو غرچه یا نور شینا وو مطلب سوئے وغیرہ کنا او دب ډیر وو خو هغه وو سورو ورو لګیاري په ختمه دو باندې دی یعنی نا پیت شوی دی نو هغه پدا چری غو چې کوم احقار دا هغه ډیر بے دردی سره خلق کوي کنا نو له هزار د شی ضرورت ته چې دا د غو زناورو احقار باندې پابندی و لګیږي وره دو چې کوم دی اوسیدلو وره دو چې کوم دی نسل ازیاته دلو کوم زویرا یعنی ر دو کور کنا نو هغه کور ځنګلات ته ایغو ځنګلات حفاظت چې وشي.
په خیبر کې د غونډه په داسې حال کې شوې چې د مارچ په دریمه نیټه د ځنګلي حیات نړیواله ورځ ولمانځل شو. د وحشي ژوو نړیواله ورځ د لپاره لمانځل کیږي چې د ځنګل د ژوند د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او د دغو ژوو ځنګلونو د ژوند تخلیق ته هم درناوی ورکړل شي او د نړۍ وګړو ته د دوی د هغې دندې یادونه وشي چې د ځنګل د ژوند ساتنه وکړي او چاپیریال سره دوامدار اړیکې وساتي. ملګرو ملتونو 2022 کې د ځنګلي حیات د ورځې لمانځلو لپاره په ایښوده شوې تیم یا موضوع کې ویلي چې دا وار به په دې اړه پوهاوی پیدا کوي چې نړۍ ته احساس ورکړي چې په دې ماحولیاتي نظام کې یو شمیر ځنګلي ژوي او ونې بوټي جدي خطر سره مخ دي او د دې د ساتنې لپاره یو عملي حل راو باسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په خبر کې د غرمې 2:30 بجې شوی لفرخنده ساده د خبرنو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د ورکو زده کوونکو د مونډلو د غوښتنې لپاره د مارچ په 3 نیټه هم احتجاجي پرله دوام لري. ته دغه پرلت نن 3 ورسته د بلوچ سټوډنټس کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوچ د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 1 نیټه د پولیسو د وهلو سربېره هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل پرلت دوام ورکړی دی. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د قاضي اعظم پوهنتون زده کوونکي حفیظ بلوچ او نور لادرکه کسان دي زر تر زره ومندل شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت ضد احتجاجي لانګ مارچ ته په وینا کې ویلي باید وزیر اعظم عمران خان د اتم مارچ نو وړاندې استعفا ورکړي او نوې انتخابات اعلان کړي. پرون د مارچ په 3 بلاول بوټو زرداری په خپل وینا کې ویل وخت را رسیدلی دی چې وزیر اعظم عمران خان اوس خپل عہدې نه استعفا ورکړي. عوامي نیشنل ګوند اعلان کړی چې د مارچ په 3 باندې ګرانۍ خلاف اسلام آباد ته لارجون کوي. د دغه ګوند د مارچ په 3 په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف به د ټولو پښتونخوا نه د زده کوونکو د ټولو پښتونخوا نه د ګوند پلویان اسلام آباد ته د بی کافلی په شکل روانيږي او هلته به د وفاقي حکومت د ناسم اقتصادي پالیسیو خلاف مظاهره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 3 ویلي دي د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو د خلاصولو لپاره هلي ځلې کوي. نو موري د خبرو پرون په اسلام آباد کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې کړی ده. اوکراین او روس په دې رضا شوي دي چې د یوکران په هغو سیمو کې چې د بشري مرستو لارې جوړې کړي چیرته چې سخت جګړه روانه ده. دا خبره اوکراینی ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک د مارچ په 3 د روس سره تر مذاکراتو وروسته کړی ده.
دا و فرخنده صد چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که تاسو وخت لرئ را سره پاتې شئ. اوس هم یو بل رپورټ، امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نږدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو موجودګي پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په دې اړه د سو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. نور تفصیل زموږ همکار اسمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومي نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین بڼه خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول ورسته په هنتونونو او دنجونو شوانزي بند کړل. خو په ورسته یو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
حکومت یو صدارتی فرمان لاره د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي. په هغه قانون کې د درواغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو پر سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیاتې کړل شوې دي. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منزور شو چې اوس پکې د صدارتی فرمان لاره ترمیمونه شوی دی او ځینې نور خبرې پکې شامل کړل شوی دی. دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون څه دی، د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو او نوي ترمینونه پکې څه دي چې خبریالان او بشري حقوقو فعالان پر ضد راوتي دي، تفصیل به د ملیحه میرزاده نه وره.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23مه مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے. یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آنلاین سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آنلاین بڼه د چا د سپکاوی سزا درې کاله و، نو هغه سزا یې اوس نور سخته کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده. دغه راز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دي شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کومه مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې عمل کوي چې پکې پر چا سره تنقید وي یا داسې مواد شریک کوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغه خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو، نو ځکه پکې سزاګانې او ټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آنلاین فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23مه مشال ریډیو تول د جاری شوی صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثره فریق داغ استازی یا سرپرست او یا عام وګړي کې دي شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسې دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیات کا 15 کالو تا او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړو، د دې دا مطلب دی چې څوک هم اف ای چا باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډ یعنی کې چې تاسو کسوله وشو په دوه پارټیانو مینس کې، نو هغه سوله به نه منل کیږي کورټ طرف نه او هغه کورټ سزا به ورکړي. او د دې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي کسوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې کسوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کا صحیح باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جنرل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 28مه په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډیرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډیر اثر پریوزي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
دا مشال رادیو د پنجاب د بهاولپور خار په اسلامي پونتون کې د قبایلی سیمو بلوچستان د کون کې وای د پونتون انتظامی ځانګړي څوکۍ ختمه کړې دی او ورسخه فیس غواړي. دی وای تیر کال په مارچ کې تر احتجاج وروسته ورسره د پنجاب گورنر شمنه کړې و چې تر 2020 کال پورې به د قبایلو بلوچستان لز د کون کو څخه فیس ناخلي او ځانګړي 1600 به پر ځای ساتي. اوس پونتون پر دې شمنه عمل نه کوي. الته د پونتون ویان پرون مشال لړیو ته ویل پاستول پرون د پونتون ویان مشال لړیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې د حکومت د هغو سیمو لپاره د شپې ته څوکۍ منځوري کړې دي چې ور باندې له داخلو ز د کونکو څخه پیسې ناخلي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د پنجاب بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلی سیمو او بلوچستان د کونکو د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته وی چې په یاد پوهنتون کې د پنجاب حکومت د دوی لپاره خصوصي چوکۍ او سکالرشپ یا وظیفي اعلان کړی وی. خوس پوهنتون د دوی دغه چوکۍ چې ټول یو سل شپږوش جوړې دي هغه ختم کړي او اوس د نور تعلیم لپاره پوهنتون له دوی پیسې غواړي. خو دوی دومره وس نه لري چې د داخلو او په پوهنتون کې د استوګنې پیسې ورکړي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی خیال بادشاه مشال ریډیو ته وی دوی تیر کال هم د دې خصوصي چوکیو لپاره احتجاج کړی وو او په دغه مقور سره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ژمنه کړې وه چې تر د کال 2020 پورې به د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان زده کوونکو ته د سکالرشپ ورکول کیږي. خو اوس یو وار بیا پوهنتون دغه سکالرشپ یا وظیفې ختم کړي.
مخصوص چوکیان وي په هر څنګه کې سالور چوکیان وي چې هغه بالکل فری وي یعنی هیڅ فیس پہ نه وو. نو هغه تیر کال هم ختم کړی وي. نو هغه نه بعد اوس بیا یو اسلامي یونیورسيټي زمونږ د مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لگاولې دي. د زمونږ غوښتنه کاوه نه منل شولې. نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کاوه. گورنر پنجاب محمد سرور کور مخې ته به هم مونږ احتجاجونه او پرلتونه کاوه.
همدارنګ د بلوچستان د کونکي محمد امین هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
مرسکم بلوچستان سټوډنټ پر بلوچستان کوټه نامینیشن لیټر راځي هغه ځا فیس غواړي. مونږ گورنر صاحب سره ملاوي شوی دا فیس پر مونږ باندې نسته. نو لمر اسلامي یونیورسيټي بول پر فیس غواړي. مشتروار اډمیشنان هم ځای سو او د پټاسي کوم د هم دغه سیم ټو سیم مسله د مشتروار زبر اډمیشنان هم ځای سو د پټا غم ځای سو. نو برای مهرباني زبر مسله د زر در زر حل سي.
لدی وړاندې هم دې زده کوونکو تیر کال د مارچ په میاش کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته او د اسلامي پوهنتون مخې ته احتجاجونه کړي.
بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو
بل پلو. مشال ریډیو ته د بهاولپور اسلامي پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په 2 منیټر را لېګلی پیغام کې ویلي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شوی پالیسي عمل کوي او د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان زده کوونکو لپاره چې کومي خصوصي چوکۍ به لیکلې شوی په هغه دوی د زده کوونکو ته داخلي ورکوي. په دې کې د هلکانو زده کوونکو لپاره 200 او د جنکو زده کوونکو لپاره 21 خصوصي چوکۍ دي چې ټولي درش په ته چوکۍ جوړيږي او دغه چوکیو راغلی ټولز د کونکو ته د تعلیم او د هاستل یعنی د استوګنی خرص په هنتون ورکوي.
سراج زهیرو په اسلام آباد کې د خیبر ضلع ترانسپورټرانو ډرایورانو ویلي چې د تورخم او پیښور ترمنځ د نورو سیمو ترانسپورټ کمپنیو ته د سپرلیو د وړلو راوړلو اجازه د دوی کاروبار اغیزمن کړی ده. دوی پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل د پیښور او تورخم ترمنځ پر ترانسپورټ یوازې د دوی حق ده، خو د ترانسپورټ د یو شرکت مشر وایي د دوی کار د خیبر د ډرایورانو او ترانسپورټرانو په کار اغیز نه کوي، ځکه چې د تورخم او پیښور ترمنځ هر ورځ زرګونه خلک سفر کوي. اخوا د خیبر انتظامیه وایي پر دې موضوع یو جرګه وربللې چې د سیمې ترانسپورټر نو دریز باوری او د مسالې د هواری لارې ولټوي. فرهاد شینوار له خیبر رپورت راکوي.
د تورخم او پیښور ترمنځ سورلۍ وړونکي ځایي ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې غیر مقامي ترانسپورټ کمپنیو په دې لار منی بس، کوستر او پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کړی او دې سره د دوی په کار ډیر اثر پرېوتلی. د تورخم کومی اډې د فلاین کوچ او ټیکسی موټرو ځای ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې او دوی وویل
اجی محمد ریاض اوس تقریبا 15 تو حکومت دی کنه دا بکسی ډکېږي او شل پیندیش دا کوستر ډکېږي. اوس دی پسې حکومت د بسو پلان دی، دا بسونه با اسلام آباد نه ډکېږي ډایرکټ بدرومي جلال آباد او کابل لا. مونږ خلک بیروزګار شو، مونږ باسې ناست یو دلته نمون بیا پی پل پلین کو چوت سکو دا بچی با کندی نساتو. مشکل دایی چه مخی بام تقریباً پاپتا که یو سیر غط اغو خوی وڑا وست اختر نپا غیرم ندالی دلی دی اسکولو پی سون را بانده شاعت دی جامعه مولا ندی کردی مثال بوتانم پا دی اخنه که یو ندی اولا خشتی.
دادی خان من آمد جی اسلام آباد نه گاڑی را درومی او ډایریکټ تورخم بارډر نه ډکه کی سه ولی ټول متاثر کړو. موږ یې متاثر کړی یو، موږ تقریبا 3500 گاڑی دلته مطلب دا چې دلې ودرولو او بس قرارې پکورو یکه نه ولو.
وی غیر مقامی بس سرویس کمپنی مالک ناصر خان وای چې په تورخم پولا د ورځې په زرګونه خلک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ را تک کوي او د دوی د بسونو سرویس با په ځای ترانسپورت سرویس باندې اثر نه پرې باسي.
چې زمنګ د بسونو با په لوکل ترانسپورت باندې اثر نه پدای باندې به خوبصورتي وي. په کم ټایم زما بس سرو سٹارټ شي دې سره به ډیر زیات سہولتونه راشي او ډیر زیات به موږ سره دا لوکل ترانسپورت یا کلی وطن والے خلک ډیر خوشحالي کاروبار به راځي. زمنګ سیستم سره به موږ کوشش دای سي په ویزا ټریول ډاکومنټس نه بغیر که پاکستانی شهری وی هغه سره به صرف خپل شناختی کارت وی او که افغانی وی هغه سره به تذکره وی خو مونږ به بره حکومت ته درخواست کړی دی ان شاء الله مونږ ته به اجازه ملاوی کی که خیره. نو کچیر ته زمونږ په بارډر باندې په شناختی کارت او په تذکره باندې سیستم سٹارټ سی نو تما تدا سی وای سی دیګه به سمره لوی تجارت سٹارټی. نو زه دې ټولو ته استاسو په ذریعہ میسج ورکوم کافلین کوچ والا دی کاغه د موټر والا دی کاغه ټونس والا دی ټولو ته زما سلام د وغې نه پس کې به ان شاء الله زما بس سرویس سره به ډیر زیات خوشاله.
د خیبر یو انتظامی چارواکی نوید خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ضلع پولیس لخوا د ځایی او غیر مقامی ترانسپورټرانو ترمنځ جرګه مقرر شوی او سورز کې به حل راووزی. د تورخم کومی اډې منتظمینو د شمیرو تر مخه دا محل ورسره خو شا 15000 ټیکسي ګاډي او سباندی 1500 فلاین کوچ ګاډي د پیښور او تورخم ترمنځ چلیږي او دا ټول د خیبر ضلع د خلکو دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیرو 8 کلونو راهیسې د سپرلي په موسم کې چې د نرګس ګلونه پکې رسیدلې وي وږمو د ننګرهار فضا معطره کړې وي په دغه ښار کې جوړیږي. نور تفصیل له جلال آباد په دې رپورټ کې اورو چې د مشاعرې په غږ پیلېږي.
ہجر یہ پزڑ باند دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سلگونی ولیا.
دا غبرگ ترنم دا ننگرار دا اطلاعات و کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرتا چی دا مارچ پدری منیٹا دا نرگز گل کلنی مشاعرہ جوڑا شوی وا. د مشایری د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډیر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبې کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده او تر څنګ زه ډیر خوشاله ده هغه چانه چې چا چې د دې مشایری ته دا وخه ده اوس حاضر منسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو زه مونږ غواړی چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو
د مشایری پهل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو
دا ونې بوټي واوري او ګلونه مې وطن ده دا ورنه مې هډوکی دي دا خاوره مې بدن ده ته څوک یې څه دې نوم ده څه به ته څه به دې زور وي د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن ده د مینې په وخت مینه وي د تورې په وخت توره بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن ده
په مشایره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یو برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی ناراضي دلبرې د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي له یاغي وجود دی سوړه سویلی خیژي لونګین د سینې دی کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي سوالګری د پاولی شور دی ناراضی دلبری
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر صدی تر عنوان لاندې وګده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو
شیر سو د زړه تڼاکی ماته ولدی د احساس په لمبو ځان ستی کې ولدی د خپل خیال او تصور لوی نړۍ کې لمجازه حقیقت تر رسیدلی چې پیغام د پرمختګ وی پکې نغښته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت دا غوي کوتي کولول دي
د ذکر ورد چې په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنې مشایره تر سره کیږي خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنې مشایری بنیاد اته کال وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې و چې له هغه وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړول او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې و
هلته په نشترحال پېښور کې د پېښور او ننګرهار د هنرمندانو لخوا د موسیقي نړیوال ورځ په 3 مارچ ولمانځل شو چې پکې هنرمندانو ویل هر څوک په هنر باندې بندیزونه ولګي خو موسیقي نشي ختمېده په دغه محفل کې چې د ترشنا اسمان لاندې محفل جوړ شو پکې یو نیم سلوب شو خو کې هنرمندانو ګډون وکړو د منی سندرې ویلې پروګرام ته د صوبای حکومت اطلاعات خصوصي استازي بیرستر علي سیف ویل د ننګرهار او پېښور د هنرمندانو مذهب ژبا او ژوند ژواک یو شان دي نو دا هیڅ کله نشي کېدای چې دوی له یو بل ځانونه جدا وکړي زمون خبریال شهنواز ترکزه دغه محفل تر ورغلی او یو رپورټ جوړ کړ چې د موسیقي په غږ پیلېږي
د مارچ په دریمه د موزیک د ازادي پورس په نشترحال کې د سلو نه زیاتو هنرمندانو لخوا چې دغه سندره شروع شو انګازي د نشترحال تر د سوري پوله پور رسیدي د ننګرهار او د پېښور هنریانو په ناسته باجی تبلی او ربابونه غول په ولاړه سرندې غولې او ویناوال ورسره سندره هم وایله دا محفل د نشترحال په لوی چمن کې د کولاو اسمان تر لاندې جوړ شو چې دا سينو یو څوک ټیکټ واخلي ورشي بلکې هر یو چاته د ورتلو اجازه و د کونر د شګي سیمو سیدونکو پیغام منور مشاد رډو ته ویل د پیغور هنریان ورته ډیر مینور کړي او دا ځکه هم چې قام جبه او هنري شریک دی.
اول خدای خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کی، نو بیا زده وایم دا شکر دی چې پیښور غوندي ملک لرو، دلته مونږ ژوند کولای شو، دلته مونږ خلک ژوند ته پریدي. پښتو ده د اسلامیت نگاه نیم کده تویم، د یو اسلام د سوري لاندې مونږ ټول ژوند کوو. ژبه میوه ده، پښتو وایو، او زه ډیر خوشاله یم چې دا شکر دی چې داسې کور مونږ لرو. الله به کی راته ویل دی، مونږ دلته راغلی، مونږ دلته داسې ژوند کوو لکه خصوصا د ننګرهار غوندي ژوند، چې کوم سي ژوند مونږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند مونږ دلته کوو.
دولس کال وړاندې پیښور، سوات، قبایلی ضلعو او نور یو شمېر سیمو کې هم د وسلوالو لخوا په هنر بندیزونه لګېدلي وو. نو ځکه هم د دیر میدان اوسېدونکي مظهر خان وویل دی د داسې بندیزونو وروسته ورپېښ شوي یا کېدونکي مشکلات ډېر احساسوي، ځکه چې یو وخت په دیر کې هم دغه بندیزونه وو. مظهر خان د ظاهر ماشو خیل سره 22 کلونه وړاندې د هنر په برخه کې شاګردي شروع کړې وه او نن وختونه تکړه هنرمند دی.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا، دغه حالات چې کوم دی کړنو مونږ واړه رالوي شو، دغه حالات چې کوم دی د دوی غریبانو باندې چې کوم دی کړنو تیریږي لګیا دي. په کوزي پښتونخوا ته راغلي وو، د بر پښتونخوا څومره فنکاران ملګري دي، او ما قصې چل لکه اوس هم دی باندې هغه حالات راغلي. د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دی یو بل سره ساتله، او مونږ هم چې کوم دی بری پختونخوا ته لاړ شو لکه دی مونږ لډیره مینه راکې.
د موزیک د ازادي ورځ د خیبر پختونخوا حکومت د ثقافت د محکمې او د پیښور د هنرمندانو په قربتوب جوړ شو، چې د هنرمندانو رخوای منتظم راشد خان وو. راشد خان مشال رډو ته وویل داسې حالات ډیر کلونه وړاندې هم په افغانستان کې راغلي، هنرمندان پیښور ته راغله، اوس یو وار بیا په افغانستان کې په موزیک بندیزونه دي. دوی یو وار بیا د افغانستان هنرمندانو سره ورورولي پالي او خدمت ته ولاړ دي.
نو دا خو موږ یو ځای ټول ځل تناسي دا څو کتل چې دا اجتماعي سندري موږ ویلي، نو دا یو والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي. فنکار او دا د امن دی، فنکار چې دی نو په فائدہ د معاش چې دی، دا د فائدہ چې دی، د امن سره، د مینه سره، د درولای سره ده.
دغه محفل کې د پیښور خیال محمد، احمد ګل استاد او نور ولید افغانستان، د رضوان منور او د اجمل کلزاده په شمول نور هنرمندان هم ناستو. د محفل په اخیر شیبو کې د خیبر پختونخوا حکومت ته اطلاعات او خصوصي استازي بیرستر علي سیف هم خبرې کړي. هغه ویلي دغلته د ناستو هنرمندانو مذهب، ثقافت او ژوند په یو ډول دی. دوی د افغانستان ورغلي هنرمندان میلمانه نه بلکې قربانه ګڼي، او د زیاته کړې ده د موزیک هنر به هر وخت لکه د ستوري ځلیږي، هیڅ یو ټوپک او ګولۍ دانشي ختمولی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.